شپی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي راډیو لپی یو استودیو د غرمنی خبری خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. وابوره چې د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت او دفاعي چارو کمیسیون وایي د دولت د وسلوالو مخالفانو د تېرې ورځې په شان ډلیزې حملې د حکومت د امنیتي او استخباراتي بنسټونو د بې غوري او کمزوري مدیریت له امله کېږي. په دې حمله کې چې مسؤلیت یې تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی اخیستی، لږ تر لږه 43 کسان وژل شوي او 25 نور ټپیان دي. د کابل د تېرې ورځې د حملې په اړه پر راپورونو سربېره دغه راز د امنیتي چارو د یو کارپو نظر مو هم اخیستی دی، خو مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. رضوان مراد دا خبرونه اوروي.
السلام علیکم. د کابل په مکروریان سیمه کې د شهیدانو او معلولینو د ریاست پر ودانې په وسلوال برید کې د وشل شو کسانو شمیر 43 ته لوړ شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د سولې او نورو مسایلو په اړه له افغان چارواکو سره په کابل کې پرونی خبرې ګټورې وې. او د ایران د چابهار بندر د ټولو عملیاتي چارو مسؤلیت رسمن د هند یو دولتي شرکت ته سپارل شوی دی. د خبرونو تفصیل. د کابل په مکروریان سیمه کې د شهیدانو او معلولینو د ریاست پر ودانې په وسلوال برید کې د وشل شو کسانو شمیر 43 ته لوړ شوی دی. فرانس پریس خبری اژانس د امر روغتیا وزارت د ویان وحید مجروح له قول همدار از ویلي چې په دې حمله کې 25 کسان نور ټپیان دي. د کابل امنیتي مقامات وایي چې دا ډلهیز برید پرون ماسخوتن له اته ساعته جګړې او د ټولو بریدګرو له وشل کېدو وروسته پای ته ورسید. ارګ په یو خبر پاڼه کې دا برید غندلی او د ولسمشر محمد اشرف غنی له قوله لیکلي چې تروریستان له افغان ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې د خپلې ماتې د پټولو لپاره پر ملکیانو حمله کوي. که څه هم د دې حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی او دغه راز طالبانو هم تر اوسه په دې برید کې خپل لاس لرل رد کړي دي، دا معلومه نه ده چې د کابل پرونی حمله چا کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د سولې او نورو مسلو په اړه له افغان مقاماتو سره په کابل کې پرونی خبرې ګټورې وې. شاه محمود قریشي پرون په کابل کې له خپل افغان سیال صلاح الدین رباني او ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنه کې په افغانستان کې د سولې د هڅو او نورو مسلو په اړه خبرې وکړې. قریشي وروسته پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې د افغان حکومت له مشرانو سره یې خبرې مثبتې وې. هغه همداراز لیکلي دي چې د افغانستان د سولې پروسه پر مثبت لوري روانه ده. د کابل سفر سیمې ته د خاغلی قریشي د سفر لومړی ګام و. نوموړی به د دې لړۍ په دوام کې ایران، چین او روسیې ته هم سفرونه وکړي. په شمال کې شاهین قلوردو وایي چې په فاریاب ولایت کې په دوو پوځي عملیاتو کې لستنه وسلوال وشل شوي دي. 209 شاهین قلوردو په یو خبر پاڼه کې وایي چې نه وسلوال پرون ماسپښین د فاریاب په ګرزیوان ولسوالۍ کې له افغان کمانډو ځواکونو سره په نښته کې وشل شوي او نور ټپیان دي. خبر پاڼه زیاتوي چې د فاریاب په غورماچ ولسوالۍ کې هم په هوایي بریدون کې 4 تنه وسلوال وشل شوي دي. وسلوالو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ایران د چابهار بندر د ټولو عملیاتي چارو مسؤلیت رسمن د هند یو دولتي شرکت ته سپارل شوی دی. دا بندر چې تیر کال د ولسمشر غنی او د ایران او هند د مشرانو لخوا رسمن افتتاح شو، تر ډیره هند راغولی دی. تمه ده چې چابهار به افغانستان ته د وارداتو په اصلي بندر بدل شي او هند هم خپل تولیدات د پاکستان پر ځای د دې بندر له لارې منځنۍ اسیا ته صادر کړي. د مالونو د بارولو او تشولو او مارکیټینګ په ګډون د دې بندر ټولو چارې په تهران کې د افغانستان، هند او ایران د استازو له غونډې وروسته د آی پی جی ایل په نوم د هند دولتي شرکت ته سپارل شوي دي. په اندونیزیا کې د وروستۍ سونامي له کبله د مړو شمیر 303 اویا کسانو ته رسیدلی دی. د دې هیواد د طبي آفاتو ملي اداره وایي تر 1400 زیات کسان په دې سونامي کې ټپیان شوي دي. د شنبې په ورځ د سونامي څپو د دې هیواد د سوماترا او جاوا ټاپوګانو وځپل. د ژغورنې کارکوونکي لا هم په ځپل شوو سیمو کې د ژوندیو پاتې شوو کسانو لټون کوي. تر دې مخکې د اندونیزیا طبي آفاتو د ملي ادارې ویاند ویلي چې دوی شک لري چې یو شمیر قربانیان لا هم د هغو ماتو ګډو لاندې پاتې چې سونامي سپو لزانه سره وړي دي. د اندونیزیا ولسمشر جوکو ویډیډو له قربانیانو سره غمرازي کړې ده او حکومتي ادارو ته امر کړی چې د دې ناورین پر وړاندې چټک اقدامات وکړي. او د نړۍ د کاتولیک مسیحانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس د پرمختللو هیوادونو له خلکو غوښتنه دي چې ساده او له مادیاتو لرې ژوند غوره کړي. پاپ فرانسیس پرون په واتیکان کې د عیسویانو د مذهبي جشن کرسمس په مناسبت په وینا کې د شتمنو او بېوزلو ترمنځ واټن هم وغنده او ویل چې راځئ له ځان وپوښتو چې آیا د ژوند لپاره دومره دنیایي شیانو او پیچلو نسخو ته اړتیا لرو. ټاکل شوی چې پاپ به نن د ډسمبر په 15 نیټه د سنت پیترز کلیسا له بالکن څخه د کرسمس جشن په مناسبت خپله اصلي وینا واوروي. پاپ فرانسیس بېوزلو خلکو ته پاملرنه د خپل مذهبي ماموریت په یو مهم اصل اړولی دی.
له رضوان مراد نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه یې واورول. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د مشرانو جرګې د کورني امنیت او دفاعي چارو کمیسیون وایي د دولت د وسلوالو مخالفانو د تېرې ورځې په شان د لیزې حملې د حکومت د امنیتي او استخباراتي بنسټونو د بې غوري او کمزوري مدیریت له امله کېږي.
بالکل دا غفلت او د ملامتیا پر حکومت او خصوصا پر امنیتي ملي د کشفي استخباراتي ارګان دی او په دې پرکې دی شکل
په دې حمله کې چې مسؤلیت یې تر اوسه کومې وسلهوالې ډلې نه دی اخیستی لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي او 25 نور ټپیان دي. د دې حملې په اړه مو د امنیتي چارو د یو کارپوه نظر هم اخیستی دی.
تر هغه وخته چې تاسو په بخش د استخباراتو کشفي ارګانو کې تقویت ونه لرئ او په دننه په دښمن کې نفوذ ونه لرئ او د هغو د پلانونو نه معلومات ونه اخلئ، هغه په نطفه کې خونسانه کوي، بالاخره داسې فاجعه به کیږي.
کندهار امنیه قمندان تدین خان طالبان تورنوي چې د ابوظبي خبرو کې د پاکستان استازیتوب کوو.
پاکستان خپل شپږ غلامان راوستلي وو، خبرې ته مخ ورته کړي وې چې موږ به تختي باندې فشار اچو تی غاړه مور کړي.
په نړیوال موضوعاتو کې به واورئ چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان خپل امریکایي سیال ډونالد ترامپ ته په روان 2019 کال کې ترکیې ته د سفر بلنه ورکړې ده. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او چپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 13.5 چپه صاف او وازي اوریدلې شي. د خبرونه پاتې برخه زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران او نورو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. رازو د کابل له تیرې ورځې اخونړې حملې ته د افغانستان مشرانو جرګې د کورني امنیت او دفاعي چارو کمیسیون وایي د وسلوالو مخالفانو د تیرې ورځې په شان د لیزې حملې د حکومت د امنیتي او استخباراتي بنسټونو د بې غوري او کمزوري مدیریت نښه ده. د دې کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزي نن دروته ویل چې حکومت باید خپل کشفي او استخباراتي بنسټونه پیاوړي کړي ترڅو د دغه ډول ډلې زو حملو مخه ونیول شي. په کابل کې پرون وسلوالو د مکروریان په سیمه کې د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو د معینیت پر ودانۍ حمله وکړه. په دې حمله کې لږ تر لږه 23 کسان وژل شوي او 25 نور ټپیان شوي دي. اکثره قربانیان هم ملکیان دي. دغه راز د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی بیا ویلي چې شاوخوا 3500 کسان ژغورلي دي. د دې ودانۍ البته دولتي انکار کوونکي چې د 8 ساعته جګړې په ترڅ کې امنیتي چار ځواکونه په دې بریالي شوي چې دغه 3500 کارکوونکي وژغوري. د کابل له سټډیو زموږ همکار اکرام الله اکرام دغه د دې حملې وروسته نور جزئیات راغونډ کړي دي. همدا شبه سره له سټډیو وصل دی. اکرام صاحب، اول کرته وای چې د مشرانو جرګې د کورنی امنیت او دفاعي چارو د کمیسیون رئیس څه وویل؟
ډیره زیاته مننه نوري صاحب، تاسو ته سلام او اوریدونکو ته سلام. په داسې حال کې چې 13 ورځ کابل یو وار بیا د وسلوالو مخالفینو د ډلهیزې حملې شاهد و، د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنی امنیت او دفاعي چارو کمیسیون له حکومت غواړي چې د دغه ډول حملو د مخنیوي په هدف خپل استخباراتي بنسټونه لا پیاوړي کړي. د دغه کمیسیون رئیس هاشم الکوزي نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو مخالفینو د 13 ورځې په حملې سره وښوده چې دغه ډله هر وخت او هر ځای وغواړي خپل هدف ته ځان رسولی شي.
ټول پیښې د حکومت بېغوري او د دوی د ناتوانۍ د ثواب څخه د مابنځ کېږي. او هر وخت موږ دوی ته دا ویلي دي طالبان تاسو په وړاندې باندې ډېر چمتو دي او تاسو په وړاندې څه هدفونه دوی غواړي چې هر ځای پلان جوړ کړي د افغانستان په هر ګوټ په هر مهمه نقطه ځان رسولی دي. نو بالکل دا غفلت او د ملامتیا پر حکومت او خصوصا پر امنیتي ملي دا کشفي استخباراتي ورګان.
خغل الکوزیا وای سره لدی چې حکومت خپو هی کی چې وسلوال مخالفین دغه ډول حمله کوي خو دوی بیا هم د مخنیوي لپاره تدابیر نه نیسي. دغه ډلیزه حمله 13 ورځ انګدی 3 بجې په زړو مکروریانو کې د شهیدانو او معلولینو چارو پر موینیت او فائدامي وزارت شوی و. چارواکي وای حمله د موټر بم په 14 سره پایل شو چې لا تاسو جګړې ورسته د سلورو بریدګرو لوجل کې دوه ورځې 13 مسخوتن پایته ورسیده خو د څومره انسانانو په قربانی. د افغانستان د امروختیا وزارت وایان وحید مجرو نن په یو خبری خونډه کې ویل چې په کابل کې پر حکومتي ودانۍ او د وسلوالو په ډلهیزه حمله کې سلويخت تنه وژل شوی او 28 تنه نور ټپیان دي. خو د خاغلی مجرو له قوله یو شمیر بهرنۍ رسنیو لیکلي چې په حمله کې 3 سلويخت تنه وژل شوی او 25 تنه نور ټپیان دي. دا معلومه نه ده چې په پیښه کې د دواړو دولتي ادارو څومره مامورینو تمرکز لاوخت ده خو خاغلی مجرو نن ویل چې په وژل شوی کې یو لس خزي او پات نور نارینه دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویل چې د حمله پر مهال امنیتي ځواکونه 350 کسان د پیښې لځای ژوندۍ وستلې دي. د دغه وزارت وایان نجیب دانش نن په یو خبری غونډه کې ویل دا چې دا ودانه ډیره پیچلې و نو پولیسو په عملیاتو کې له احتیاطه کار واخیست ځکه خو د عملیاتو 100 ساعته وخت ونیو. خغلی دانش دا هم ویل چې وسلوالو مخالفینو لزان سره دغه ودانه تسپکی او درنی وسلې نن ایستلې و لا غزایي په نږدې نور دولتي ودانه وباندې ډزې کولې. ارک په یو خبر پانه کې د بری د غندلې دی او د ولسمشر غنی له خلی لیکلي دي چې تروریستان د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې د خپلې ماتې د پټولو لپاره په ملکی وګړو عامه تاسیسات او هغو ادارو چې د شهیدانو او معلولینو کورنیو ته خدمات او سنتیاوي برابروي بریدونه کړي دي. نورې سره تر دې د عمل د دغه حملې مسولیت کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه دی اخیستې. بلی نورې سره
بلی اکرام الله اکرام له تاسو نه مننه. قدر منوریدونکو و امور دل چې د کابل د تیرې ورځې په حمله کې د چارواکو په وینا لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي او 28 نور ټپیان شوي. تر اوسه پورې هم مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دی اخیستې. وسلوالو طالبانو هم ویلي چې په دې حمله کې دوی لاس نه لري. تر اوسه په دې حملې 14 ساعته اوښتي خو هیڅ یوه ډله یې مسؤلیت نه اخلي. اکثره قربانیان هم د دې حملې ویل کېږي چې ملکیان دي. بیا هم په همدې کې تم کېږو. د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان هم د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت او دفاعي چارو د کمیسیون له رئیس سره هم نظر دي او وایي چې د افغانستان په استخباراتي او کشفي بنسټونو کې ستونزې او نیمګړتیاوې موجودې دي. یو هم له دغو کارپوهانو محمد ګل مجاهد دی. بیا هم زموږ همکار اکرام الله اکرام ورسره مرکه کړې او په سر کې ترې د تېرې ورځې د ډلهیزې حملې په اړه پوښتنه کړې چې په پلازمېنه کابل کې دغه ډول ډلهیزې حملې څومره د امنیتي بنسټونو کمزوري په ګوته کوي.
بدون شکه اول خودغه حمله د افغانستان د دښمنانو کار دی ځکه دلته ټول ملکی کسان ژوند کوي. دلته هیڅ نظامیان نشته وي طرف د چا واخې نه دی. د ملکی مامورین دي. د موږ په شدید الفاظو ز تقدیر کوم د غلط حمله ده چې هر چا د خوړی. اما په څنګه کې د موږ امنیتي ځواکونو ضعف هم کوي. د نه تنها د امنیتي ځواکونو عام امنیتي ځواکونو نه بلکې بخش د مدیریت د استخباراتي او د کشفي تر هغه وخت چې تاسو په بخش د استخبارات تو کشفی ارګانو کې تقویت ونه لري او په دننه په دښمن کې نفوذ ونه لري او دغه پلانونو نه معلومات ونه خلې هغه په نطفه کې خونسانه کې بل اخر داسې فاجعه به کیږي. دوهم دغه عملیات پیچلی عملیات دي. واقعا د امنیتي ځواکونو میړانه د سایل ورلد زحمت ډیر ویستي مګر د دې امکانات کم دي. دوی ته باید حکومت او بنډل ټولنه چې دوی سره همکاري لري دوی ته هغه امکانات ورکړي چې په دغه سي محلاتو کې
مجسب تاسو وړاندې د استخباراتي او اطلاعاتي ادارو د کمزورتیا خبر او کړ په داسې حال کې چې حکومت همیش د دغه دواړو ادارو د کار کولو خبره کوي وایي چې په استخباراتي برخه باندې دوی ډیر زیات کار کوي. یعنی اوس هم تاسو فکر کوئ چې همدومره کمزورتیا موجوده ده لکه څومره چې تاسو وایي؟
بدون شک چې کمزورتیا تا د ټول افغانستان په دی پیږي. د دنیا په استخباراتو کې داسې یو سیستم دی چې دغه بودجه یعنی د استخباراتي بودجه هیڅ چاته معلومه نه وي بغیر د جمهور او رئیس عمومي د امنیتي ملي دا بودجه مختص ضرورتي حساب چاته نه ورکي او د خپل ملي بودجه نه استعمالیږي. اما په افغانستان کې دغه بودجه هم نړیواله ټولنه ورکي او هغه خپل خواهشات لري خپل برنامه لري ځکه داسې یو څه مشکلاتونه شته. دا ضعف باید هر هر چه از دلت به هر قیمتی ده باید برطرف سی. در افغانستان استخباراتی بخش دیر د حکومت او د نظامیانو سترګی دی، دا باید دیر تقویه سی او د کمیت او کیفیت لحاظه پورته یوړل سي او دوی ته مفراطي پیسې په اختیار کې ورکړل سي تو کولای سي په شدت سره داسې حملو مخنیوی.
مجاهد صاحب، د نجات عملیات چې کوم ترسره شول تیره شپه لږ تر لږه لس ساعته وخت ونیو د حمله کوونکو پر ضد باندې، فکر نه کوي چې دا تقریبا ډیر زیات وخت دی په داسې حال کې چې حکومت وایي چې دوی د ملکی تلفاتو د مخنیوي په هدف باندې دومره سلو عملیات ترسره کړل، خو یو شمېر خلک وایي چې بالاخره په لسو ساعتونو کې د حمله کوونکو سره کوم مهمات چې واغه اخلاص شو، یعنی دغه عملیات ستاسو په نظر باندې سم ترسره شول؟
زه به داسې وایم چې واقعا یو څه داسې عملیات دي، دا پیچلي دي، دا مشکلات لري، دلته ملکی تلفات دي، د امنیتي ځواکونو میړانه ته هم باید سړی هغه ورکړي، اما په څنګ کې وسایل او تجهیزات ډېر مهم رول لوبولی شي. کوم تجهیزات چې ما تاسو ته لومړی ویلی چې دا په ټول نړۍ کې رایج دي او هغه تجهیزات موجود دي ستا په ټوله دنیا کې، باید افغانستان حکومت ډېر وخته داسې تجهیزات اخیستي وای. هغه داسې تجهیزات دي چې مجرد دا حمله کېږي که هلته ملکي خلک کېږي که عام خلک کېږي که د افغانستان دښمنان دي، نو چې په مجرد فرض دي ټول بیا وخه کېږي، بالاخره سړی کولی شي په ډېر زر د عملیات هم ختم کړي، تلفات ملکي هم جلوګیری وکړي او دښمن هم ژوندی ونیسي چې بالاخره دغه معلومات په لاس راوړي.
مجاهد صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه د دغه ډول حملو د مخنیوي لپاره لنډې کراته وایي څه کول پکار دي امنیتي بنسټونو؟
کشفي او استخباراتي ارګانو تقویه د کمیت او کیفیت لحاظه او دغه سلاسل مایا د کړدي رانیول چې که عیانا بیا هم داسې حمله کېږي، سړی ډېر زر باید برقاسا په دې باندې عملیات وکړي او دا خونسا کړي.
د امنیتي چارو کار پوه محمد اګل مجاهدو چې په کابل کې د تېرې ورځې د خونړي برید په اړه چې څنګه وسلوال وتونېدل چې دغه خونړي حمله ترسره کړي، په دې اړه نظر راسره شریکو. ازادي راډیو اورې د سهار له بجو د ماښام تر اووه بجو خپرونه کوي او اوس هم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته چې اجمل تورمانی اوروي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په کلنی ډول په دغه هیواد کې 10,000 ټنه کبان تولیدېږي. د دغه وزارت وایي اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې له دغه تولید سره سره دا شمېر د خلکو اړتیاو ته په پام سره کم دی. د ښاغلي رستمی په وینا اوس مهال په افغانستان کې 2,000 د کبانو فارمونه موجود دي چې ډېری یې په کندهار، هلمند، اروزګان، ننګرهار، لغمان، بلخ او نیمروز ولایتونو کې دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت د معلوماتو له مخې د کابل د قرغې فارم د کبانو یو زنه تکسری فارم ده، خو په فارم کې چې تر راتلونکو دریو کلونو پورې ورته درې نور فارمونه هم په بلخ، ننګرهار او بامیان ولایتونو کې جوړ شي. ښاغلی رستمی وایي اوس مهال په قرغی فارم کې دوه ډوله کبان روزل کیږي. د پکتیا ولایت د سوداګرۍ او سرایو خونوي په دغه ولایت کې د موجوده ستونزو له امله سوداګري خزي لازم پرمختګ نه لري. د دغه خونی رئیس نصیر عالمیار نن ازادي راډیو ته وویل چې خزي تر ډیره په دغه ولایت کې د خوراکي توکو د تولید، خامه ګنډنی، څرمنی ګنډنی او کرنیزو چارو کې په فعالیت بوخت دي، خو په خبره د دوی د محصولاتو خرڅلاو ته تر اوسه لازم بازار نه دی جوړ شوی. ښاغلی عالمیار وایي مخکې له دې په څو ځلي د پکتیا د سوداګرو خصوصي له حکومتي چارواکو سره شریکي کړي، خو ژمنه شوې چې د هواري لپاره به اقدام کیږي. د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د معلوماتو له مخې اوس مهال 300 سوداګري مېرمنې په بیلابیلو برخو کې فعالیت لري. او دا هم نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې: یوه بوری قزاقي وړه 1,300 افغانۍ، یوه بوری 50 کیلوی بوره 1,130 افغانۍ، د وریجو یوه درې نیمنۍ بوری 2,000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1,000 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 850 افغانۍ او یو لیټر ډیزل په 650 افغانۍ پلورل کیږي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ او 20 پوله، یو یورو 15 افغانۍ او 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ او 60 پوله، زر ایرانی تومنه 1 افغانۍ او 20 پوله، او زر پاکستانی کلداری 1500 افغانۍ.
ازادي رادیو اوري اقتصادي خبرونه مو اوريدل او سمي ونړيواله موضوع راخلو. د ترکیه ولسمشر رجب طيب اردوغان د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ته د ورتګ بلنه ورکړې. سپینې ماڼۍ پرون وویل چې اردوغان په نوي میلادي کال 2019 کې ترامپ ترکیه ته وربللی دی. دا موضوع زما همکار فرشته جلال زی تعقیب کړل. ته په سټډیو کې راسره دی فرشته جان. سپینې ماڼۍ د دې خبر نور جزئیات خبرې کړي دي چې ترامپ به کله ترکیه ته ځي.
نوري صاحب، سپینې ماڼۍ پرون په دغه خبر په یو بیان کې خبر کړی دی او ویلي دی چې ترامپ په راتلونکي کې د داسې لیدنو کتنو په اړه خلاص فکر لري، خو سپین ماڼۍ ویلي دي چې کوم ځانګړی پلان لا نه دی جوړ شوی. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ په وروستیو کې اعلان وکړ چې له سوریه څخه به خپل ځواکونه وباسي. امریکا د یادونې وړ ده چې په سوریه کې له داعش سره د مبارزې لپاره د پراخ ائتلاف مشري کوله. په همدې حال کې ترکیه له هغو هیوادونو ده چې په سوریه کې یې په مکرر ډول پوځي عملیات کړي او د سوریه د بحران د حل لپاره په مهمو یو مهم سیاسي اړخ بلل کېږي. ډونالډ ترامپ ته د اردوغان بلندلیک په داسې وخت کې ورسېدلی چې ترامپ او اردوغان د دې اونۍ په پیل کې هم له سوریه د امریکایي ځواکونو پر وتلو سره خبرې کړي دي. د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر دې پریکړې چې خپل عسکر به له سوریه باسي په سیمه او په ځانګړي ډول د امریکا په سیمه ییزو متحدانو کې اندېښنې زیاتې کړې. خو د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د ترامپ د دې پریکړې هرکلی وکړ. ترکیه او امریکا دواړه د ناټو غړي هیوادونه دي. د اردوغان ویاند د دوشنبه پر ورځ ویل چې د امریکا پوځي چارواکي به روانونی ترکیه ته ورسي او له سوریه د امریکایي عسکرو د وتلو پر پلان به له ترکیې لوري سره خبرې وکړي. خو د ترامپ د ورتګ په اړه کومه نیټه یا نور جزئیات نه دي خبر شوي.
د داعش په اړه مو وویل د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ تېره اونۍ اعلان وکړ چې داعش په سوریه کې ځپل شوی او خپل 2000 سرتیري چې په سوریه کې دیره دي له هغه هېواده باسي. د داعش په اړه د دغه خبر له اعلان سره د داعش په اړه څه ویل شوي کنه؟
د دغه خبر په د اعلان په ارتباط دقیقا نه دی ویل سوي، خو لکه څنګه چې تاسو مخکې وویل کله چې ډونالډ ترامپ پریکړه وکړه چې خپل عسکر به له سوریه وباسي او د رپورټونو پر اساس له افغانستانه د خپلو یو شمېر عسکرو د ایستلو د پلان په اړه بحثونه پورته کړل، دا خبره د هغه د دفاع د وزیر جیم ماتیس د استعفا اساسي سبب و. جیم ماتیس په د نوي میلادي کال د فبروري 13 نیټه کار کوي او تر هغه وروسته به لکه څنګه چې ډونالډ ترامپ ویل تقاعد کوي. خو جیم ماتیس په یوه لیک کې لیکلي دي چې د استعفا کړې ده. ډونالډ ترامپ د یکشنبه پر ورځ وویل چې د سیمې د امریکایي ځواکونو په تدریجي او په هماهنګ شوي ډول د هغوی د وتلو په اړه یې له اردوغان سره تلیفوني خبرې کړي دي. رجب طیب اردوغان ویلي چې هغه او ترامپ موافقه کړې چې په سوریه کې هماهنګي زیاته کړي او له ترامپ سره خپلې خبرې موثرې بللې دي. ډونالډ ترامپ پر ټویټر د یکشنبه پر ورځ ولیکل چې په سوریه کې د داعش د وسله وال ډلې د له منځه وړلو ماموریت به سوکا او په تدریجي ډول د ترکیې لاسته ورشي.
بلې فرشته جلال زی، له تاسو مننه.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کندهار امنیه قومندان تورن جنرال تادین خان وایي د سولې وروستۍ خبرې پاکستان انحصار کړی وي او د ابوظبي غونډې ته خپل کسان د طالبانو د استازو په نوم استولي. او امنیه قومندان وویل افغان پلاوي سره له مخامخ خبرو او د سولې له خبرو انکار د پاکستان غوښتنه وځکړې ده. په وینا دا هیواد په افغانستان کې سوله نه غواړي. له کندهار د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی پرې رپورټ لري.
د کندهار امنیه قومندان تورن جنرال تادین خان د دوشنبه په ورځ د رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د پاکستان پر لاس د افغانستان سولې امکان لري او پر دغه هیواد باور د سولې هڅې د وخت ځای کول دي. تادین وویل د سولې وروستي مذاکرات چې د متحده عربي اماراتو په ابوظبي ښار کې د امریکا، سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او طالبانو ترمنځ وسوې، پاکستان د طالب اساس په نوم خپل کسان ولېږلي وو. د نوموړي په خبره په دغو کسانو کې د حقاني شبکې یو بندي هم چې له زندانه غونډې ته لېږل شوی.
مذاکرات پاکستان پر لاس دي. پاکستان خپل سره شپږکنده غلامان را وستلي وو. خبرې د مخ ورته کړي وې چې موږ به تقریبا فشار اچو تی غاړه مو کړی د پاکستان په لاس باندې څه نه ممکن. چې مې یو د کاندې دل باندې ورې استلی وو د بن خانې سره ډېر کوم کړي وو او بزګلې ورسته طالبان سره مستکنن د افغاني طالبان د پاکستان د غلامۍ د کړي څه باید ووځي او د خبرو ته ورسره وسی ان شاء الله خبرې کړي. طالبان مګورونه یا طالبان ځوانه
د کندهار امنیه کمانډان دغه سرګندونی داسې محل کوي چې پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی افغانستان ته راغی. عبدالتیل افغان چارواکو سره د سولې په اړه خبرې وکړې.
و امریدل چې د کندهار امنی قمندان تادین خان طالبان تورن کړل چې د ابوظبي په خبرو کې د پاکستان استازی توپ کاوه. تادین خان د مخکینی د امنی قمندان عبدالرزاق خان ورور دی. کله چې عبدالرزاق خان د طالبانو په حمله کې ووژل شو، له هغه وروسته نوموړی د طالبانو د امنی قمندان په د کندهار د امنی قمندان په توګه وټاکل شو. او اوس باندې کابل چاپی خبرونو ته کتنه وکړو. اجمل تورمان تبغوښ شو.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې هم د بیلابیلو موضوعاتو په ځانګړي ډول د افغانستان د سولې د موضوع په اړه لیکلي دي. میډیا ارمان خپلواکي ورځپاڼې د شاه محمود قریشي د تیرې ورځې د سفر په اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي دي. ورځپاڼه لیکي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر کابل ته په خپل سفر کې ډار ورکړی چې اسلام آباد به د طالبانو مشران افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېنوي. په مطلب کې دا هم راغلي چې د افغان حکومت د مشرانو سره د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر تر لیدنې کتنې او خبرو وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو په وزارت کې مسؤولانو وویل چې قریشی د سولې په برخه کې یو مهم پیغام لسانه سره درلود. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې پاکستان د افغان سولې په اړه خپل روغ نیت او صداقت ثابت کړي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې دغه هیواد په تیرو 1900 کلونو کې د افغانستان د سولې په اړه له لسګونو ملي، سیمه ییزو او نړیوالو ژمنو څخه خپلې ویژمنې ته هم د عمل جامه نه ده اغوستې. ورځپاڼې لیکلي هیله ده چې د سعودي عربستان، قطر، متحده عرب امارات او روسیې په ګډون د سیمې او نړۍ هیوادونه پاکستان په دې مسله کې رښتینې همکارۍ ته اړ کړي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل مطلب کې لیکلي چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی چې چین ته تللی و، هلته یې د چین له نړیوال تلویزیون سره په خبرو کې ویلي چې د سولې خبرې باید په خپل افغانان مخکې وسي. په مطلب کې وړاندې د نوموړي په حواله راغلي چې سولې لپاره به د امریکا هڅې هغه وخت نتیجه ورکړي چې افغانستان په دغه بهیر کې بشپړه ونډه ولري. ورځپاڼوی کرزی ټینګار کړی چې په خپله افغانان باید د سولې د روان بهیر مسؤلیت ولري.
ازادي رادیو اوري د افغان بیسی مت سوات لشمیر لارې مهم ډیر پیغامونه راستول. محمد قاسم زوق له هلمند لیکلي له پاکستان څخه د سولې غوښتل د وخت مصرفول. د ولسمشر غنی باید د طالبانو سره مستقیم ډول خبرې وکړي. د دې هڅه یې وکړه خو طالبان خبرو ته حاضر نه شول. شفی جان د زدران د نادرشاه کوټ ولسوالۍ څخه لیکي چې پاکستان سره د خبرو ګټه مو چیرې لیدلې ده؟ دا پیغامونه مو زخ زیاتی خو اوس بس تاسو څو پیغامونه واورو چې د ازادي رادیو په سپټون کې ماشين کې مو پریخي دي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. زرت اولاد لغمان ولایت دی لنګار ولسوالۍ نه پیغام کړم. زه په لغمان ولایت کې دی علي در معلمین د فنز رښتې محصول ما زمون په لغمان د علي در معلمین په هیڅ ډول سره عملي کار نشته. دا په کیمیا کې نشته، دا په فزیک کې نشته، دا په بیولوژي کې نشته. دا استادان مسلکي نه دي، پیسې نه پیږي. مونږ ته رالیږلي دي وروره. زما چارواکو له دغه هیله ده زمونږ مشکل زر تر زر حل کړي. او زما پیغام بار بار وکړئ چارواکو ته. وسلام.
السلام علیکم. رحمت الله وزیر د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ مرکز نوی اډې نه پیغام ثبتوم. زمونږ ستونزه دا ده چې د برمل ولسوالۍ مرکزی بازار ته چې کوم سړک د ورګون ولسوالۍ څخه راځي هغه ټول خام دی. شاو مخکې شاوخوا لس کاله مخته یې منظوري شوی وه، اوس نیوسیا کارن دی شروع شوی. نو یو سړک و چې کوم دی نوی اډې سړک و، هغه انګور اډه ته سانری بند تیر شو، اوس د نوی اډې سړک پاتې دی. نو ازادي راډیو کارکوونکو نه دا هیله کوم چې زمونږ غوښتنه د لوړپورې چارواکو د ولسمشر سره شریکه کړي. او بله، زمونږ د ولسوالۍ کې وایي سلک شبکه ولاړه ده، هغه کار نه کوي چې دغه ستونزه هم ورسره شریک کړي. وسلام.
بله، السلام علیکم. جمعه ګل خپلواک یم. د هرات د هنجل د ولسوالۍ او د مسلخ د کمپ مې اړیکه نیولې. موږ ته دولت یو کلینیک جوړ کړی، خو کلینیک یې ډېر ښه کار کړی، خو متاسفانه دوا نشته. پشکې زموږ مریضان چې ورسي سا ته د شپې ته د ورځې هلته د کلینیکو مخ ته یو دواخانه جوړه کړې. ډاکټران د هغو سره بستګي لري، خراب لاسي به یو څه هلته نقصه ورکړي، وایي دوا هلته واخې او دوام د دوی سره سته مشتی نه راکوي. دا اوس سره کم د سیاتي عامه دایرات باید په دې باره کې څېړنه وکړي چې دا سیاتي عامه واوري. لس وار هم دا ډاکټران ته ویلي دي خو زموږ خبره په عمل نه ده رسېدله. زایم مسلخ کمپ دی چې اوس په سید کمال الدین بیزاد مشهور دی، د اسلام کلا د سړک پر څنګ پروت دی. د خدای په امان جمعه ګل خپلواک د هرات د مسلخ.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دا ستاسو څو پیغامونه په دې هیله چې مسؤلو چارواکو هم اوریدلي وي او